سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې د هبجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فرید سیال هرکلی کو خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت هغه راپور نه رد کړی دی چې وايي طالبانو د نړیوال ټولنې له بشري مرستو په خپل ګټه کار اخلي. د دې وزارت ویاند حافظ احمد نن پر خپل ټویټر د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عمر خان متقی له قوله ویلي د دوی حکومت د نړیوالو مرستو د شفاف او خپلواک ویش لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړی دی او نه یوازې دا چې له دې مرستو مالیات نه ترلاسه کوي بلکې له حکومتي بودیجې بېوزله افغانانو سره مرسته هم کړې ده. د ضیا احمد په وینا ښاغلي متقی د خبرې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت له مشرې روزا اوتنبایو سره په یوې کتنې کې کړي دي. ښاغلی متقی د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تازه د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مک مکال ویلي د امریکا د مالیه ورکوونکو په پیسو د یوې ترهګرې ډلې جیبونه ډکېږي. هغه زیاته کړې دا پیسې هغو خلکو ته ورځي چې ښځې او نجونې ځوروي، القاعده او نورې ترهګرې ډلې تمویلوي، د دیني اقلیتونو په ضد قضاوتونه کوي او هره ورځ د بشري حقونو څخه سرغړونې کوي. ښاغلی مکال د خبرې د سیګار د هغه راپور په غبرګون کې کړی وي چې ویلي و په بشري مرستو کې د طالبانو د لاسوهنې سربیره امریکا نږدې 2.5 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د عمران خان میرمن وایي له خپل خاوند سره زندان کې کتلی دی او د هغه د روغتیا په اړه یې ډاډ ورکړی دی. د پاکستان د افغاني صدر اعظم عمران خان میرمن بشرا بیبی نن د اګست په لسمه روټرز خبري ایجنسی ویلي دي چې عمران خان سره د هغه لنیول کېدو وروسته د نوري ځل لپاره کتلی دي. بشرا بیبی د عمران خان د روغتیا په اړه ویلي دي چې هغه ښه دی. عمران خان تېر اونۍ د فساد په تور په بند محکوم شو او په سیاست کې هم د 500 کلونو لپاره لګډون منع کړی شوی دی. د عمران خان مدافع وکیل نعیم پنجواتا ویلي هغه نور قانوني ټیم ته یې عمران خان سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوی. د هغه وکیل ویلي دی چې د زندان ساتونکو ورته ویلي و چې یوازې د هغه میرمن عمران خان سره د لیدو اجازه لري. د پولند د دفاع وزیر ماریوس بلاکشاک وایي حکومت یې د بیلاروس پولې ته د لزرو اضافي سرتیرو د لیږد پر پلان کار کوي. نوموړي نن ویلي دی چې د دېګم هدف د پولو ساتو ځواکونو پیاوړتیا ده. بلاکشاک ویلي دوی د بیلاروس پولې ته دغه سرتیري د دې لپاره لیږي څو یرغلګر وډار کړي چې د برید جرأت ونه کړي. بیلاروس په سیمه کې د روسیې متحده یا روسیې کې د واګنر جنګیالیو له بغاوت وروسته د دغې ډلې زرګونه جنګیالي بیلاروس کې ځای په ځای شوي دي. بیلاروس کې د واګنر جنګیالیو ځای په ځای کېدو د پولنډ په ګډون د ناټو د غړو هیوادونو اندېښنه راپارولې ده. او د افغانستان ملي د فوټسال ملي لوبډله له تایلند سره نیمه پیلوبه کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د لوی وچو جام په سیالیو کې نیمه پیلوبه ته رسیدلې او په دې پړاو کې به له کوربه تایلند سره سیالي وکړي. یاده سیالۍ به سبا د جمعې په ورځ د مخاب د کابل پر وخت د ماسپخین پر 3:30 بجو وي. خبرونه مو اوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال ویلي دی چې د امریکا پیسې د هغو کسانو جیبونو ته ورځي چې دوی ترهګرې ډلې تمویلوي او د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې د هغو کسانو جیب ته ورځي چې هغوی د ښځو حقونه له دوی اخیستي دي. دا شی ښاغلی مکال په دې اړه نور څه ویلي دي وړاندې یې په راپور کې درته تفصیل ولرو. د دې سره جوخت د ناروی د شورا د کډوالو شورا مشر ویلي دي چې په افغانستان کې په 15 ولایتونو کې د خوارزواکو ماشومانو شمیر له کنټرول وتلی دی. دا چې ولي په دې به هم در سره پور ولرو. دا به هم را سره واوري چې په کونړ کې بیا روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د شته غربت په وجه باندې هلته د خوارزواکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
زکه نه کنده الک مراوست دا نه غس بیکار دم کارت له ساس کړی دا دریم کارت او جریش مزه 15 لسره ځل کا کارت شنه والی کن چالو کړه تیر بیره نه کارت واری بچ بیا 15 لسره ځ بعد بیره ارمو
په نړیوالو مسایل کې به دې ته تم شو چې چین او روسیه په ګډه په آرام سمندر کې پوځي تمرینات ترسره کړي دي. دا شاید د دې تمرینات او هدف څه دی دا به هم درته په راپور کې ولرو. پر مطالب هم درته لرو ملتیا مخاله.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ناروې د کډوالو شورا مشر یان اګلند وایي د افغانستان په 15 ولایتونو کې خوارځواکۍ له اضطراري حالته ډېره شوې ده او لا نور د ډېرېدو ویره یې هم موجوده ده. خل اګلند همداشان ویلي دي چې 15.3 میلیونه افغانان د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي، خو په وینا یې د بودیجې د شدید کمښت له امله له اړمنو کسانو سره مرستې کمې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ناروی د کډوالو شورا ان ار سی مشریان اګلند وای د افغانستان د څلور دي شولایتونو له ډالې په 15 کې خوارځواکۍ له استراري حالت ډیره شوه او تمه ده چې لا نور هم ډیره شي. یان اګلند په نوو وخت پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې د مرستو کمښت او اقلیمی بدلون د خلکو لپاره چې وو سم مرستو ته اړتیا لري یو ویرون کې سناریو رامنځته کړی ده. نو موري هم دا شان ویلي چې 3.15 میلیونه افغانان د خوړو له امنۍ سره مخ دي او د بودیجې د شدید کمښت له امله له کسانو سره د خوراکي توکو مرستې کمې شوې چې باید مرستې ورسره شوې وای. یان اګلند خبرداري ورکړ چې که د بودیجې د کمښت سنځل نشي د دې امکان شته چې د خوراکي توکو د مرستو پروګرامونه به د روان میلادي کال تر پایه پایته ورسیږي. نو موري تر دې مخکې هم د ناتو د غړو په هیوادونو نیوکه کړې و چې په افغانستان کې لږې ځپلو ماشومانو سره خوراکي مرسته نه کوي او دا هیواد په بشپړ ناورین کې یوازې پریښی دی. په ورته وخت کې ځینې افغانان هم وایي په وروستیو کې د خوړو لپاره څه نه لري. له دې ډلې د کندهار ولایت اوسینکی نقیب احمد چې لوري خوارځواکۍ شوی وایي د ډېرې مودې بې‌دندېتوب او ناوړه اقتصادي وضعیت له امله نه خپلې مېرمنې او نه لور ته مناسب خوړه برابر کړي، ځکه لور خوارځواکۍ شوه.
ما خپل یو لور هم خوارځواکۍ و، ځکه چې نه مور ته په هغه اندازه مناسب خوړه پیدا کولای شوی. موږ نه سوې ته نه دلې چې دا خوړه ورته پیدا کړي، د خپل ماشوم مور باندې په مناسب ډول باندې لوی کې او نو هم تر دې دم پر ماشوم ته دا څه ور شروع کړي دي چې هغه دا غستونه مخه ونیسي.
په کابل کې یو میرمن چې یو اته میاشتنی ماشوم لري او نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي ورته ویل چې د خوراک لپاره څه نه لري او له امدی عملې ماشوم خوارځواکۍ شوی.
خدمم هو طفلکم کې
خپل او ماشوم می چې خوارځواکۍ دي د خوړو لپاره سن لرو، یعنی چې دومره څه چې وی خورم او حقې تشیدې شي لري رستونز سره مخیم. نن می هم کور کې ډوډۍ نه و.
د ناروې د کډوالو شورا مشر او ځینې افغانان داسې مهال په افغانستان کې د خوارځواکۍ او بېوزلۍ د ډېرېدو خبره کوي چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي و چې افغانستان په نړۍ کې لستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی چې 2.9 میلیونه وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري، 3 میلیونه وګړي له قحطۍ سره مخ دي او 2.3 میلیونه ماشومان خوارځواکي دي. او چا هم داشان ویلی و چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له امله چې وچکالي، زلزلې، واورې ښویدنې او طوفانونه به ورسره مل وي، د خوړو د خوندیتوب ناامني لا نوره ډېروي او خوارځواکۍ هم ورسره ډېریږي. که څه هم طالب چارواکو تر دې مخکې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین په برخه کې شوې ادعاوې او خپاره شوي راپورونه رد کړي، خو د دې ډلې له واکمنېدو وروسته چې هم مهاله ورسره نړیوالې مرستې کمې او د دوی د محدودیتونو له امله ګڼو مرستندویو موساتو خپل مرستې ودرولې یا کمې کړې، د ګڼو نړیوالو بنسټونو لخوا ډېر کله په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د ډېرې دورې پورونه ورکړل شوې دي.
ازادي راډیو څلورویش ساتاله تاسو سره ده.
په افغانستان کې د بیلابیلو خصوصي بانکونو مشتریان شکایت کوي چې اوس هم د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک له خوا ټاکل شوي پیسې نه ورکول کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
حال کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د اعلان کړی چې د نسبي حساب د ځون کې کسان کولی شي په اونۍ کې شپږ سوه زره یا 500 زره افغانۍ پیسې واخلي، خو د خصوصي بانکونو یو شمېر مشتریان وایي
په بخښنې سره چې په دې راپور کې یو څه ستونزې دي. بل راپور ته باور شو د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي تیر کال یوازې 4000 افغان بندیان د پاکستان او ایران له زندانونو راخوشي او بیرته هیواد ته راستن شوي دي. دغه خبرې د یاد وزارت مرستیال محمد ارسلا خروټی د زمري باتل سم نیټه ملت د دولت د حساب ورکونې په پروګرام کې کړی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
تیر کال ایران او پاکستان څخه 4000 افغان بندیان راخوشي او افغانستان ته ستانه کړل شوې دي. دا خبرې د طالبانو کومد کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال محمد ارسلا خروټی د زمری پاتلسم نیټه ملت ته د دولت حساب ورکول په پروګرام کې وکړي.
کابو 3000 افغان مهاجرین چې په پاکستان هیواد کې بندیان او د مهاجرینو آتشو او په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفارت په ګډو هڅو د یاد هیواد له بند خونو څخه آزاد شوي. همداراز له بندیانو د کمیسون سره په همغږۍ او ګډو هڅو څخه باندې زرتنه بندیان له ایران هیواد څخه را انتقال شوی دی. همداراز د نورو بندیانو د خلاصون لپاره هم هڅې روان دي.
نوموړي دغه شان ویلي چې په دغه کال کې د 800 افغانانو مړي چې د بیلابیلو لاملونو له امله مړي شوي افغانستان ته انتقال شوي دي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال زیاته کړه چې د شان تیر کال 925,509 کسه افغان کډوال له پاکستان، ایران او یو شمیر نورو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي، خو په خبره له هم 1,000,000 افغانان په بیلابیلو هیوادونو کې کډوال دي. نوموړي دا ونه ویل چې دا کډوال په خپل خوښه ستانه شوي که د کوربه هیوادونو لخوا په زوره ستانه کړل شوي دي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ایران او پاکستان افغان کډوال هغوی چې د دوی په خبره د استوګنې قانوني اسناد نه لري په زوره له خپلو خاورو وویستلي. پر افغانستاني طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته یو ځل بیا نورو هیوادونو ته د افغانانو د کډوال کې دوه بهیر تیز شو چې په دوی کې ډیر شمیرې په پاکستان، ایران او د ایران لارې ترکیې او نورو هیوادونو کې واړول. څو له دې هیوادونو خپل د مقصد هیوادونو ته ځانو بسي. دوی امنیتي، اقتصادي او نورې ستونزې له هیواده د کډوال کې دوه لاملونه ګڼي. په پاکستان کې یو افغان کډواله میرمن چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل کړي وه طالبانو دوه ځله د دې نیولو کوښښ وکړ، نو ځکه د تاړه شوه چې پاکستان ته کډواله شي.
زه مجبوره شوم چې ما کډو کو پاکستان ته راغلم. زه 1,000 روپۍ کرایه ورکوم، دا د دوه میاشتو کرایه په ما باندې پاتې ده. زما دروازه ټکې چې زما کرایه راکړه او ما سره دا کرایه نشته چې زه ورته ورکوم. که زه افغانستان ته لاړ شم طالب نه پرېږدي، دلته راشم او د پولیسان مونږ نه پرېږدي. قسم په خدای چې یو شپه هم نه ده چې زه ونه جاړم. ټوله شپه د دې اقتصاد د لاس نه، د دې پولیس د لاس نه، د دې مشکلاتو د لاس نه زه جاړم چې افغانستان ته لاړ شم زما ته ژوند نه کېږي.
نوموړي نه وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې څه ډول لیکل کړي وو، خو هغه وایي چې اوس افغانستان ته ستانه شوي ژوند څنګه دی. له ترکیې څخه افغانستان ته یو تن ستون شوی افغان چې دی هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل.
مشکلات خود روانی کم بیشتر بود، در جامعه ترکیه مبشر یک شرایط بد زندگی داشته. شما
په ترکیه کې زما لپاره روانی ستونزې ډېرې وې، ډېر بد حالت می تیر کړ. سره له دې چې اسناد هم ولري، پولیس دې یو شپه دوه شپې بندي کوي، انساني ارزښت دې په لاندې کوي. مجبور شوم راغلم. ما ویل چې و ماړی وچه ډوډۍ هم ولرو کافی ده، خو اوس دلته هم ژوند نه کیږي ځکه کار اصلا نشته.
د دې افغانانو ستونزې مو د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت له ویاند عبدالمطلب حقانی سره شریک کړي، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب رانه کړ. خو د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ادعا کوي چې د تیر کال په ترڅ کې دوی له 3,000,000 زیاتو راستنو شویو او کورنیو بې ځایه شویو سره د همکارو موسو په همغږۍ مرستې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه نړیواله موضوع واخلو. روسیې او چین په ګډه په آرام سمندر کې پوځي تمرینات ترسره کړي دي. د چین د دې تمریناتو هدف څه و؟ اسدالله الدین یې په دې راپور کې اورو.
د روسیې دفاع وزارت د پنځشنبه په ورځ ویلي چې د دوی او چین سمندري ځواکونو په آرام سمندر کې ګډې پوځي مانورې پیل کړې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دغه وزارت په حواله ویلي چې په دغه تمریناتو کې جنگي بیړیو، الوتکو او هلیکاپټرو ګډون درلود. د مانورو پر مهال د دواړو هیوادونو سمندري ځواکونو د دښمن یو سمبولیک حمله هم شانډه کړه. د روسیې دفاع وزارت ویلي د دغو مانورو هدف د روسیې او چین ترمنځ د سمندري همکاریو پیاوړتیا او په آسیا سیمه کې د سولې او ثبات ټینګول دي. معلومه نه ده چې د روسیې او چین څه شمیر پوځي بیړیو، الوتکو او پرسونل په دغو تمریناتو کې برخه اخیستې ده. خدا مانورې داسې محل تر سره کیږي چې امریکا څو ورځې وړاندې سره سمندر ته 3,000 ځواکونه واستول. د امریکا سمندري ځواکونو د تیرې دوشمې په ورځ اعلان وکړ چې له 3,000 زیات سرتیري د سويس کانال لاره سره سمندرګي ته ورسیدل. دا سرتیری وروسته له هغه سیمه ته واستول شول چې واشنگتن وویل پوځي ځواکونه یې د جولای په 15مه د ایران هغه هڅه شندې کړي چې غوښتل د عمان سواحل ته نږدې په نړیوالو اوبو کې د تیلو تجارتي ټانکرونه ولجکړي. د امریکا د سمندري ځواک 15مه خطې په خپل بیان کې وویل دا ځواکونه چې د باټان او کارټر هال په نوم دو جنگي کښتیو ته رسیدلي د دې قطې د ظرفیتونو له پیاوړتیا او چابکۍ سره مرسته کوي. باټان هغه لوی کښتۍ ده چې جنگي الوتکې پر غولي کې ناستای الوتای شي او کارټر هال بیا د سرتیرو او تجهیزاتو د انتقال لپاره ځانګړی شوی. په سیمه کې دغه پوځي تحرکات داسې مهال تر سره کیږي چې د اوکراین د جګړې له کبله د روسیې او لویدیځو هیوادونو په ځانګړې توګه متحدو ایالاتونو او روسیې ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې دي. پر اوکراین د روسیې یرغل لا هم روان دی او همدا پرون چهارشنبه هم پر زاپوریژیا ښار د روسیې هوایی برید کې درې تنه ووژل شول او نه نور ټپیان شول. د اوکراین د بیړنیو خدمتونو کمیټې په انځورونو کې چنن خبره شوې خو دل کېږي چې کارکونکي له برید وروسته د سیمې پر پاکولو لګیا دي. دغه برید د زاپوریژیا له اټومي بټۍ څخه 50 کیلومتره لرې شوې دی. دا د اروپا په کچه تر ټولو لوی اټومي تاسیسات دي چې د روسیې په ولکه کې دي او دغه تاسیسات ته نږدې پوځي فعالیتونو د اټومي ناورین ویره رامنځته کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د حق راپور په اړه شوه د امریکا او ملګرو ملتونو مرستو ته طالبان لاسرسی لري خبرګون خوده لیدي. که څه هم د امریکا او طالبانو د حکومتي چارواکو تلویلی شدا یوازې بشری مرستې دی او د ملګرو ملتونو ادارو ته ورکول کیږي. خو مایک مکال ویلي دا د غندنې وړ ده چې د امریکا د مالی ورکونکو پیسې ته د په خبره د طالبانو د طالبانو په شانې وترهګري ډلې جیبونو ته ورزي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې سیګار د راپور په اړه د امریکا او ملګرو ملتونو مرستو ته د طالبانو د لاسرسي په اړه خبرګون خوده‌لای دی. که څه هم د امریکا او طالبانو د حکومتي چارواکو تل ویلي چې دا یوازې بشري مرستې دي او د ملګرو ملتونو دفترونو ته ورکول کیږي، مایکل مکال د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې لخوا په یو پراشوی اعلامیه کې ویلي دا د غندنې وړ ده چې د امریکا د مالی ورکوونکو پیسې د طالبانو په څیر د ترهګري ډلې جیبونه ډکوي، هغه ډلې چې خزي او نجونی ځوروي، القاعده او نورې ترهګري ډلې تمویلوي، د دینی اقلیتونو پر ضد قضاوتونه کوي او هر ورځ د بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي. د امریکا حکومتي چارواکو تل ویلي چې دا یوازې بشري مرستې دي او د ملګرو ملتونو دفترونو ته ورکول کیږي، نه طالبانو ته. د طالبانو حکومت هم وار وار ټینګار کړی چې په دې مرستو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي او لاسرسي نه ورته لري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې سیګار په خپل راپور کې چې د سه شنبه په ورځ د امریکا کانګرس ته وړاندې کړ ویلي چې په مرستو کې د طالبانو د مداخله سره د امریکا متحده ایالاتو په تیر دوه کالونو کې افغانستان سره 2.15 میلیارد ډالر مرستې کړې دي. د ادارې ویلي چې طالبان له افغانانو سره له نړیوالو مرستو ناوړه ګټه پورته کوي. مایکل مکال په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې د می په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو پراختیایي ادارې یو اس ای آی ډی ته هم له افغانستان سره د مرستو د څرنګوالي په اړه لیک استولې خو تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. مایکل مکال ویلي چې په افغانستان کې د بشري ناورین او ګډوډي د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته ډیره شوې ده. په ورته وخت کې مرستو ته یو شمیر ارمن افغانان ازادي رادیو ته په خبرو کې د ملګرو ملتونو د مرستو لنډ رسیدو شکایت وکړ. د بدخشان اوسیدونکو مصطفی اکی چې مرسته په دې ولایت کې د سیمایزو چارواکو لخوا اخستل کیږي هغه زیات کړه.
متاسفانه ولایت بدخشان 80%
له بده مرغه د بدخشان ولایت اتیا سره خلک په فقر او بیوزلۍ کې ژوند کوي. همدغه کسانو ته بشری مرسته دلته راځي، خو هغه نابرابري چې دلته دي د بشری مرسته هغه څه چې لازمي دي نه ویشل کیږي، ځکه د سیمې د مشرانو لخوا اخیستل کیږي او مستحقینو ته نه رسیږي او هیڅوک د دې غریب او رنجریدلو کسانو غږ نه اوري.
مردم غریب و رنجیده پاسخ نمیگه.
د کابل اوسیدونکو یو کس چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي وایي ډېر مرستې زورواکو ته ویشل کیږي. هغه وویل
د کابل په پنځه مناحیه کې د ډبلیو ایف ای مسؤلین راغلي وو. د وکیلانو او د نورو پخوانیو کسانو سره د وکیلانو او د زورمندانو خپلوانی سروې کړل. ما ورته وویل چې زه متقاعد یم، درې کاله کېږي زموږ حقوق نه راکوي. د مرستو په لیست کې ونه نیولو هلته د غریبو او عاجزو کسانو غږ نه اورېدل کېږي. هماغه زورمندان او وکیلان چې پخوا وو اوس هم هماغه دي.
تر دې وړاندې د ډبلیو ایف پی مسؤلونه هم د طالبانو حکومت د مرستو په دغه بهیر کې په مداخلې تورن کړي وو. دا هغه څه دي چې طالبان یې تل ردوي. ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپو ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې طالبان د مرستو په دې بهیر کې لاسوهنه ونه لري باید امریکا یو مشخص میکانیزم جوړ کړي.
یکی از دردهای نداشتن یک آدرس سیاسی مشروع
یو درد همداد یو سیاسی مشروع آدرس ندرلود د چې مرسته په مستقیمه توګه په خپل هیواد ته نه ورکوي بلکې ملګر ملتونو د سازمانونو لخوا او نورو همکارو مؤسساتو لخوا ورکول کیږي. نو دا واضح خبره ده د هغه دولت تر چتر لاندې چې ورکول کیږي هغوی ورباندې نفوذ او فشار لري. حال دا چې د مستقر منابع لخوا د شفافیت تضمین ستونزمن دی. د ګواکې شفافیت شته. د دې لپاره باید یو دقیق میکانیزم ووسی
داره. به خاطر باید یک میکانیزم دقیق و روشن باشد.
او مغختل د مایکل مکال د تازه ادعا و پاره د طالبان د حکومت بیان زبیولا مجاهد نظر هم ولرو خو د راپور تر خپریدو پورې زمون پختن جواب نکړي. خو تر دې وړاندې ویلي چې دوی د مرستو په بهیر کې هیڅ لاسوهنه نه لري بلکې د همغږۍ په بر لمرستندوی ډلو سره همکاري کوي. افغانستان د طالبان له بیا واکمنۍ وروسته له سخت بشري ناورین سره مخ دی او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې 9.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو د محدودیتونو له امله اکثره مرستندوی ادارو خپلې مرستې بندې یا کمی کړي دي.
د انجنیر په شونځي کې دا اول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه معلمان خالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي. حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اوس په ختیس کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې روغتیایي کارکونکو وایي په دې ولایت کې د غشتو غربت او بیروزګارۍ په وجه د خورځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د دوی په وینا چې په کونړ کې خورځواکي ماشومان کم و خو اوس په کې زیاتوالی راغلی. تفصیل له سیمې څخه په دې راپور کې.
دا د صدابات په مرکزی روختون کې د خورځواکو ماشومانو د درملنې او پالنې جلا شل بستریزه څنګه ده چې اوس مهال په کې شاوخوا 13 تنه ماشومان بستر دي. د یاد ټول ماشومانو وزنونه په نشت حساب دي او بدنونو پسې پوستکي اوج شوي دي. بس پرې خپل خورځواکې شپږ میاشتنی ماشوم د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره روختون ته راوستي وایي.
ذکر کړه دا لک مراوسته دا نه غس بیکار دل کارت له ساس کړه دا دریم کارت او چریش مزه پنځل لسره ځل ک کارت نه وال کن څالو کړه تیر بیره نه کارت واري بچ کې پنځل لسره بعد بیره اړم بیره لبی.
د یاد روختون مسول ډاکټر مولادا دوی پروختون کې د خورځواکو ماشومانو د درملنې لپاره پورا سانته وی شتون لري. کونړ کې د خورځواکۍ پروګرام مسول ډاکټر شهاب راته وویل د خورځواکو ماشومانو د درملنې او بستر لپاره د مرکزی روغتون په ګډون څلور مرکزونه لري او په شپېتو کلینیکونو کې ورته خوراکي توکي او درمل ورکول کیږي. خو بیا هم د تیرو کلونو په پرتله د خوارزواکو ماشومان شمیر زیات شوه دی.
کلور سنټر یې مونږ لرو، یو په خاص کنړ ولسوالۍ کې ده، یو په څوکۍ کې ډی ایچ کې یو سنټر لرو مونږ، او یو په شپخانه کې ده، یو په ماڼوګي کې. نو څلور سنټر لرو د بستر تداوی لپاره، او باقي منده د شپته کلینیکونو کې او اتلس موبایل ټیمونو کې. په دې ټولو کې زمونږ هم متوسط او هم شدید دغه دواړه سویت غزي چې ده، هم د ماشومانو هم هغه میندې چې هغه حامله او شیدو ورکوونکي دي، د دې تداوی ترسره سویت غزي کچه چې مونږ څومره ګورو نسبت تیر کال په پرتله باندې سکه موږ سره سوی ته غزي کچا مخ په زیاتېدو باندې دا لوړه روانه ده.
ډاکټران میندو ته توصیه کوي چې باید خپل ماشومان ته تر لومړی شپږو میاشتو پورې خپل شیدې ورکړي، او له هغې وروسته د شیدو ترڅنګ نرم خواړه هم ورکړي چې دا شیان د ماشوم د بدن په وده او له خوارځواکۍ ژغورلو لپاره اړین دي. په کونړ کې د خوارځواکو ماشومانو د زیاتوالي په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون سره ډېری کسان بیروزګاره شوي او اقتصادي ستونزې زیاتې شوي، او دغو ستونزو له نورو زیات اغیز په میندو او ماشومانو کړی دی.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به کندوز ولایت ته ورشو. د کندوز ولایت یو شمیر بڼوال وایي چې سږ کال په یاد ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. په کرنیزو حاصلاتو کې بادام د کندوزی بڼوالو له قیمتي محصولاتو څخه شمیرل کیږي، او د دې ولایت په چاردی، امام صاحب، قلیزال، دشترچی، علی آباد او یو شمیر نور ولسوالیو کې د بادامو باغونه موجود دي. تفصیل له سیمې څخه په دې راپور کې.
د کندوز یو شمیر بڼوالان وایي سږ کال په یاد ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د بڼوالانو په خبره تیر کال د ژمي په موسم کې د یخې څپې راتګ سره د بادامو ونې یخ ووهلې، او له امله یې سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. پنځوس کلن امین الله د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې د بادامو دوه سوه ونې لري. هغه وایي هر کال یې له یوې ونې څخه پنځه منه بادام ترلاسه کول، خو سږ کال یې له یوې ونې یو من بادام راټول کړي دي.
نسبت پروسه کال نه سږ کال بادامو حاصلات د سلو فیصدو نه شاید دېرش فیصده بادام حاصل کړی، ولې چې یو خاک باد شو هغه کې ډېر تاوان ورسو بادامو ته، او یخم وه د واوره وشله بې وخته، دا بادام لږ خراب کړل. تقریبا اویا فیصده بادام یې د منډه وړو.
د یاد ولایت د قلیزال ولسوالۍ یو بڼوال جان محمد آزادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال په بازار کې د بادامو نرخ ښه دی، خو حاصلات یې خوند نه لري.
پروش کال چې واشنه ښه حاصلات یې کړی و بادامو، او سږ کال حاصلات یې کم دی، بیخي کم دی. اشنه اوس خلکو هم کم کم کړي دي، اشنه خرد پروش هم ښه دی، لیکن سږ کال بادام بیخي کم دي. دا د ورور چې دا سږ کال واورو یخ ولا یخ بندي زیاته وه، دا ګلان کې وه یخ چې ولا هغه یخ ورور غنم هم د بینې وړل، دا حاصلات هم د بینې په دغه باندې حاصلات یې کم شو.
د کندوز ښار یو اوسیدونکی عبدالودود چې له شل کالو راهیسې په یاد ولایت کې د بادامو د پیر او پلور کاروبار کوي، دی وایي د تیر کال په توپیر سږ کال د بادامو نرخ لوړ دی.
خاطر کې هوا سرد بود، زمستان بعضې حاصلات یک ذره کم شده.
د ژمي په موسم کې د بادامو ونې یخ ووهلې، او د ونو د ګل پر مهال د دوړو او خاورو طوفان د ونو ګلان له منځه یووړل، او له امله یې سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی. اوس یو من بادام له 2500 نیولې تر 5200 افغانیو پورې قیمت لري.
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدي وایي سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې څلوېښت سلنه کموالی راغلی دی.
حاصلات بادام نسبت به سال گذشته بدبختانه بگویم که به اثر
له بده مرغه د ژمي په موسم کې یخي هوا د بادامو باغونو ته سخت زیان ورساوه، او سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې څلوېښت سلنه کموالی راغلی دی. یخي هوا نه یوازې د بادامو حاصلات له منځه وړي، بلکې د بادامو ونې هم وچ کړي دي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندوز کې پر شپږ زره اووه سوه دولس هکتار ځمکه د بادامو باغونه موجود دي. تیر کال د یاد ولایت د بادامو له باغونو څخه 8415 ټنه حاصل ترلاسه شوی وو، خو سږ کال د حاصلاتو کچه 5098 ټنه اټکل شوې ده.
دوی مینی مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. که تاسې هم غواړئ چې دغې خپرونې ته خپل پیغامونه راواستوئ، تاسې کولی شئ زموږ د دغې واټساپ شمیرې ته خپل غږیز پیغام پرېږدئ. 00 4 2 2 4 4 6 1. دا زموږ د واټساپ شمیرې ده. په همدې کې خپل پیغامونه پرېږدئ. ستاسې پیغامونه به د هرې خبرې خپرونې په پای کې او همدارنګه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام کې خپرې شي. وسمبرزو لاندو خبرونه ده.